Yedek.
The Washington DC na da Voice of America di radio de
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم د تاریخ انصاف ګون مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د شوبې چرشنبه په ورځ د پاوز نوی مشر ته مبارکي وویل او هیله څرګنده کړ چې د پاوز نوی قیادت به د ملت او ریاست ترمنځ تیر وټو میاشتو کې رامنځته شوی د باورۍ ختمولو لپاره کار وکړي د بلوچستان په سرخار کوټه کې د پولیو ضد ټیمونو د ساتونکو په ټرک باندې په شوی ځانمرګي برید کې گنو کسانو ته مرګ ژوبلا وختي او پړی تحریک طالبان پاکستان منلی او د افغانستان سمنګان په ولایت کې په یوې مدرسې کې چاودنه شوې لکه لګه 15 کسان پکې وژل شوې او 20 نور ژوبل شوې دي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د شروع چرشنبه په ورځ د پوز نوی مشر ته مبارکي وویل او هیله څرګنده کړه چې د پوز نوی قیادت به د ملت او ریاست ترمنځ تیر وټو میاشتو کې رامنځته شوی د باورۍ ختمولو لپاره کار وکړي. عمران خان همدارنګه د قائد اعظم محمد علي جناح د یو قول عکس هم مخبور کړی چې پکې ویل شوی چې تاسو مه هیروئ چې وسلوال ځواکونه د ملت تابع وي او تاسو قومي تګلارې نشي جوړولای. دا کار د ولستۍ او ساسو فرض دي چې هغه کار وکړي کوم چې تاسو ته حواله شوی دی. د دې ته په خپل خبرګون کې د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب پوښتلی آیا قائد اعظم هم د بندو دروازو تر شا د پوز د مشر د مودي غزول وړاندیز کړی وو او په خپل مخالفینو یې د دروغو قضیه جوړې کړې وي؟ په دې اړه وړاندې په خبرونه کې بشپړ راپور لرو. د بلوچستان په سرخار کوټه کې د پولیو ضد ټیمونو د ساتونکو پر ټرک باندې په شوی ځانمرګي برید کې څلورو کسانو ته مرګ ژوبله وختي او د پیښې په اړه طالبانو منلې. د کوټې پولیسو ډي آی جی غلام ازهر محاصر د شوې چرشنبه په ورځ د پیښې په ځای کې مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل د پولیسو اهلکارو ټرک د پولیو ټیمونو د ساتنې ته روان و ځانمرګي برید کې شوی. هغه وخت نوموړي وویل په برید کې دوه تنه وژل شوي، یو پولیس او یو عام تن دی او په ژوبلو کې شل پولیس دي چې د دوو روغتیایي حالت سخت دی او څلور ملکي وګړي ژوبل شوي دي. خو وروسته چارواکو تایید کړه چې په برید کې له پولیسو سره دوه نور کسان یوه ښځه او ماشوم هم وژل شوي دي. د افغانستان سمنګانو ولایت د مرکز ایبک خار په یوه مدرسه کې چاودنه شوې لکه تر لګه 15 کسان پکې وژل شوي او 20 نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي چې دغه چاودنه د مسپخین منځ ده د تکول پر مهال شوې ده. د افغانستان د ټلو نیوز راپور لمخې د سمنګان ولایتي روغتون یو ډاکټر ویلي چې دغه پیښې لکه تر لګه 15 مړي او 20 ټپيان تر اوسه دغه روغتون ته رسول شوي دي. د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور د شروع یا چرشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د پیښې قربانیان د یادې دینی مدرسې زده کوونکي دي. د پښتونخوا د اورګزی زولي په ډولي سیمه کې د کویلی یا ډبرو سکرو په یو کان کې د ګیس له کابل چاودنه شوې چې له کابل یې نه هم مزدوران مړه شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. د اورګزی مرستیال کمشنر عدنان فرید رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي په کان کې ډیر لستانه مزدورانو کار کاوه چې هغه وخت چاودنه وشوه او دوی په کان کې بند پاتې شول. مرستیال کمشنر وایي د نهو تنو مړي یې راوستلې دي او څلور تنه مزدوران چې شدید ټپیان شوي هغوی هم راوستلې، د سیمې سرکاري روغتون ته یې رسولي دي او علاج روان دی. د پاکستان په پښتونخوا بلوچستان کې د کویلی یا ډبرو سکرو په سلګونو کانونه دي چې هر کال د زهرجنو ګیسونو د چاودلو له کبله سلګونه مزدوران پکې مړه کیږي او ټپیان کیږي. طالبان وایي په افغانستان کې یې دننه په اف ایم باندې د امریکا غږ او ازادي راډیو خپرونې بندې کړې دي. طالبان وایي چې د دوی د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د لارښوونې پر اساس په افغانستان کې د نبا د امریکا غږ خبرونه د دسمبر د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه وروسته بندیږي، خو د خپلې دغه پریکړې په اړه یې نور جزئیات نه دي خبره کړې. د طالبانو د نوي اقدام په اړه د امریکا غږ مشر یولاندا لوپس په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د آشنا راډیو حذف کول به امریکا غږ غلې نه کړي، بلکې د رسنۍ به خپلو اوریدونکو ته معتبر، موثق او جامع خبرونه رسوي او خپلې خبرونې به روانې ساتي. د امریکا غږ اعلان کړی چې له دې وروسته به په افغانستان کې د نن خپلو اوریدونکو ته له بهر څخه د 902 کیلو هرتز منځنۍ سپول لارې خبرونه کوي. د بی سرحده خبري اعلانو د ورستي راپور لمخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 200 نونس تصویری، غږیزی او چاپی رسانه‌ای تړل شوې دي. او امریکا د شوروی چرشنبی پوره زوبیل د روس لخوا د اونۍ راهیسې په اوکراین کې د تودوخې په مهمو سیستمونو، برېښنا او د اوبو په ودانیو باندې روان بریدونه به له اوکراین سره د ماسکو د یرغل په وړاندې دفاع کې د لویدیز روان ملاتړ ټکلی نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د رومانیا په بوخارست کې د ناټو له دوه ورځنۍ غونډې وروسته یوې خبرې غونډې ته وویل چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین اوس د جګړې زور ملکیانو ته اړولی په داسې حال کې چې د سخت ژمي موسم دی. بلینکن وویل تودوخه، اوبه او برېښنا د ولسمشر پوتین نوي هدفونه دي. هغه پرې سخت بندیزونه کوي. د اوکراین له خلکو سره دا چلند ډېر له ظلمه ډک دی. په ورته وخت کې د اروپایي کمیشن مشره اورسالا وارډیر لیون د اوکراین په وړاندې د روس د جرمونو د محاکمې لپاره د یوې ځانګړې محکمې غوښتنه کړې. هغې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د یوې داسې محکمې غوښتنه وکړه چې د روس لخوا جرمونه وڅېړي او پرې حکم جاری کړي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوردونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ده خبرونه مو اوریدل. اوس هم راځو د مهمو راپورونو ولوري ته. د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د شوروی چهارشنبې په ورځ د پوځ نوي مشر ته مبارکي وویل او هیله څرګنده کړه چې د پوځ نوی قیادت به د ملت او ریاست ترمنځ تیرو اتو میاشتو کې رامسته شوي د بې باورۍ ختمولو لپاره کار وکړي. عمران خان همدارنګه د قائد اعظم محمد علي جناح د یو قول عکس هم خپور کړی چې پکې ویل شوي چې تاسو مه هیروئ چې وسلوال ځواکونه د ملت تابع وي او تاسو قومي تګلاره نشي جوړولی. دا کار د ولس دی او ستاسو فرض دی چې هغه کار وکړي کوم چې تاسو ته حواله کړل شوی دی. دې ته په خپل غبرګون کې د اطلاعاتو وزیر ماجم اورنګزیب پوښتلي آیا قائد اعظم هم د بندو دروازو تر شا د پوځ د مشر د مودي غزولو وړاندیز کړی و او په خپلو مخالفینو یې د دروغو قضیې جوړې کړې وي؟ په دې اړه نور حال له اسلام آباد څخه د الیاس خان په ریپورت کې.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د شروع یا چهارشنبې په ورځ نوی ټاکل شوی پوځي مشرتابه ته مبارکي وویله او هیله څرګنده کړه چې دا به د ملت او ریاست ترمنځ د بې باورۍ موجوده کمی ختمولو لپاره کار وکړي. په خپل ټویټر پیغام کې عمران خان د پوز نوی کمانډ ته مبارکي ورکولو سره وویل مونږ هیله لرو چې د پوز نوی قیادت په د قام او ریاست ترمنځ تیرو اتو میاشتو کې رامنځته شوی د بې باورۍ ختمولو لپاره کار وکړي او زیاته کړه د ریاست ځواک د دې خلکو څخه اخیستل کیږي. دې سره عمران خان د قائد اعظم محمد علي جناح د یو قول تقسم شریک کړی چې پکې ویل شوی چې تاسو مه هیروئ چې وسلوال ځواکونه د قام تابع وي او تاسو قومي تګلاره نشئ جوړولی. دا کار د وګړو دی او ستاسو فرض دی چې هغه کار وکړئ کوم چې تاسو ته حواله کړی شوی دی. د عمران خان د پوسټ په اړه د غیر سیاسي پاتې کېدو په اړه د قائد اعظم وینا شریکولو ته په خپل خبرګون کې د مسلم لیگ نون مرستیال صدر مریم نواز وویل چې ستا یاداشت دې حوالې سره د کال 2013 ته ولې نزی کله چې تا د یو سو چارواکو سره په ګډه د نواز شریف پر ضد سازش کړی و. د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنگزیب د عمران خان دے بیان تا پخپل غبرگون کی اپختل چې آیا قائد اعظم هم د بندو دروازو ترشا د پوز مشر د مودی غزول وړاندیز کړي وو او پخپل مخالفین د دروغ قضیه جوړ کړي وي. اسلام آباد کې یو خبری غونډه ته په وینا کې د اطلاعاتو وزیر اویل د عمران خان په ذهن کې یوازینی بیاوري موجود ده ولی چې هغه د اقتدار لپاره هر څه کول شي او د لپاره د پوز پر ضد مهم اوچلولو او د پوز مشر ته سیاست کې د لاسوهنې باقاعده بلنه ورکړه. د دفاع وزیر خواجه آصف پختلی چې سوال داده چې عمران خان په خپل د قائد اعظم په پیغامونو سمره پوره خطرې دي. نن خوده پوست ته د قائد اعظم کولونه وریادوي په خپل حکومت کې به ټول سیاست د پوست په ذریعه کنټرول کولو. یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې خواجه آصف وویل
عمران خان صاحب نے بہت سے دعوے کیے ہیں، ان کے سارے دعوے وہ ناکام ثابت ہوئے۔
دا عمران خان ٹول دعوے دروغ ثابت شوی، او مونگ تیرو اتو میاشتو کی دا ٹولو دعو مقابلہ اکڑا۔ بل لورتا دا پیپلز گون مشر بلاول بٹو زرداری ویلی دا پوز غیر سیاسی دریز بوڈاگی سیاستوال دا خپل راتلون کی پا اڑا اندیخمن کری دی، او وائی چی پوز بے طرف شی نو دا دوی سیاست پاس شی۔ سیڑون کی وائی عمران خان دا پوز پا کمک سرا اقتدار تا راوستے شوی و او پا خپل منر دا چی دا حکومت با پوز چلولو او دا بے باوری تاریخ دلاری دا واک نا لرکی دو رستو ی هم پا پوز فشار اچولو چی دے دوبارہ واک تراولی یا دے دا وقت نا اڑان دے ٹاکلو باندے موجودہ حکومت مجبور کری، خدا سے اونشول او دا حقی رستو عمران خان پا پوز سخت نیوکی شروع کری۔ الیاس خان، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد۔
دا دا وی او اے دیوا خبرونا دا۔ زمون پروگرامونا تاسو پا ویب پانا او پا سوشل میڈیا هم کتلے او اوریدلے شئی۔ دا ویب پانی پتا دا voadivanews.com۔ کغواڑے زمون پروگرامونو کی برخوا اخلے نو دا تلیفون شمیر دا 001-202-205-0003۔
د بلوچستان په سرخار کوټه کې د پولیو ضد ټیمونو د ساتونکو په ټراک باندې په شوي ځانمرګ برید کې څلورو کسانو ته مرجوب لا وخت یو د پیښې په اړه طالبانو منلې۔ په دې اړه وروستی حال له کوټه څخه د حمید سمسول په ریپورت کې۔
کونټر ټیریزم وایي چې دوی د بلیلی د سیمې د پولیو د ډلو د خوندي ساتلو د پولیسو پر ګاډۍ باندې د ځانمرګ برید مقدمه د ایرپورټ په سیټی ډی تانه کې ثبت کړله۔ مقدمه د پولیسو د ایس ایچ او په مدیت کې درج شوې ده۔ د کوټ شار د پولیسو ڈی آئی جی غلام اسپر میسر وویل،
تھریٹس تو ہر وقت ہے اور بالکل
دڑکی خو ہر وقت بلی او وی، لیکن ڈیوٹی کامی پرز دی داغ لپاره پولیس موږ ګمارو، موږ ته کل کوو چې د پولیو وډلو ته بشپړ تاپوز ورکړو، د دې لپاره دوی حرکت کوي چې له بده مرغه څخه دغه پیشه رامنځته سوله۔
تو یہ جو انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے،
پدغه پیش کی اوس د مړو شمیره و څلورو تر رسیدل را، د درویس پولیس په شمول وو وستنه ټپیان سوی وو، خو بل لور ته بیا په بلوچستان کې د حکومت له لوري عملیات هم روان دي۔ امنیتی ادارو پر روانه اونۍ کې په بیلابیلو سیمو کې عملیات وکړل۔ پرونه ورمه ورځ هم د ایران له سرحدي پولیسو سره جوخت د زیلکیش د وشا په سیمه کې د آی ایس پی آر له لوري وویل شو چې دوی هلته عملیات وکړل، لس وسلوالې ووژل، خو دا یې نکه په ډاګه چې دوی ته زیان اوښتی دی او که نه۔ د هوشاب د دغې پیښې پاک لباندې تر اوسه پورې د وسلوالو له لوري هیڅ ډول بیانیه مخې ته نه ده راغلې۔ د بلوچستان د بشري حقوقو د سازمان مشر ابیب طاهر ډوکیټ د تشدد پر دغو پیښو باندې تشویش څرګند کړی،
ډېر افسوسناک خبر دی چې دا تربت کې او شاب کې سوي دي، هغه کې یو لس کسان مړ شو۔ دا هغه تفصیلات تر اوسه موږ نه یو خبر، لیکن د سټیټ دا نیوز وو چې دا دهشتګردانو د سکیورټی فورسز حملو کې انوالو وو، لادرک کسان هم وو یا نه وو۔
پروانه اونۍ کې تر دې لمخه د پوز د ماړي کو څنګه د ایس پی آر لوري ویل سی وو چې د کلو د سیاکو په سیمه کې هم د ورپکو ډلو د کیم په ضد باندې دوی عملیات وکړل، چې په نتیجه کې نه وسلوال وژل سوي وو، درې په ژوبل سوي حالت کې نیولې دي۔ د بی ایل ای ویان آزاد بلوچ بیا ادعا وکړله چې د نومبر پر 16 باندې د کلو په سیمه کې سار وختي 6 بجې د پاکستان پوځ د کهان سیاکو په شاوخوا سیمو کې د ایرانی ډرون جازونو په ذریعه باندې میزایل وغورځول، په دوی کې دوه میزایل د بی ایل ای پر کیمپ باندې ولګېدل چې په نتیجه کې د دوی اته وسلوال ووژل سو۔ ویان ادعا کوي چې د دوی وسلوال په ټپي حالت کې نه دي نیول سوي۔ د بلوچستان نېشنل ګوند د مرکزی کمیټې غړی علی لانگو په دې باب وی،
نېشنل پارټي اول روز دا پالیسی دی کې بای نالستان مسله سیاسي دی او سیاسي مسلو په ناست باندې لکیږي، دغه طاقت باندې د ګسر نه لېږي۔ نن سبا چې دا سی ټی ډی ذریعہ باندې د جالي مقابلو باندې د لاپتا او د بدرخ خلک ټارګټ کلینګ کیږي، دا به نور د مسله خرابېږي۔
چېړونکو کاظم منګل د بلوچستان د خرابې امنیتی وظیفه کله باندې سداسي نظر لري،
گورنمنت غواړي چې موږ طاقت استعمال استعمال کو دا ختم بلوچستان دا خلق دی ددی پل دا وسائل دی ددی باندې اختیار تسلیم کی حقوق دی دا باید چی گورنمنٹ ورکی بیا چی دی کې دې سي دا مطلب مسله ال سي
چلون کی وی چې په بلوچستان کې اوسم حکومت د توپک په زور باندې امنیتی وزه پر ځای کول غواړي. حمید سمسور وی وی دیوا کوټا
د وی او ای دی واخ پراونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
افغانستان د سمنګانو ولایت د مرکز ایبک خار په یوه مدرسه کې 14 شوي لک تر لګه 15 کسان پکې وژل شوي او 20 ژوبل شوي دي. چارواکي وایي چې دغه 14 د ماسپخین د لمانځه د ادا کولو پر مهال شوې ده. په افغانستان کې د دغه وروستي 14 یو په ورته وخت کې د افغانستان په شمالي ګاونډي هیواد تاجکستان کې د افغانستان په اړه د جوړې شوې غونډې حال په تیر خبرونه کې زموږ همکار احمد فواد لامی د آشنا ټي وی له خبريال احمد فیضی څخه پوښتري. هغه داسې ځواب ورکړي:
د افغانستان په سمنګان ولایت ایبک خار کې دا 14 نن شوې ده. د طالبانو د کورنۍ چار وزارت مستل عبدالنافی ټاکور رسنیو ته معلومات دا ورکړی دي چې پیخه د مدرسې کې د غرمې لمانځه پر مهال شوې ده او ټول هغه کسان چې په دې 14 کې چې شاوخوا شمیرې لسته رسیږي د مدرسې زده کوونکي دي او ګڼ شمېر نور پکې ټپن شوې دي. همدارس طالبانو ویل دي چې د دې پیخې په اړه چړنې پیل کړې دي او خطر وسه پوري د پیخې مسولیت چا په غړند ده. خسته په ورته وخت کې بیا په سمنګان کې د طالبان د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس امداد الله مهاجر امریکا غاک ته ویل چې په دې پیښه کې 15 کسان وژل شوي دي او ګڼ شمېر ټپیان دي.
او د دې خبر نه کورتیر شو حالت په تاجکستان کې هم د افغانستان په اکله یو کانفرنس جوړ شوی او په دې کانفرنس کې که یو لکه معلومات راکړي مقصد یې څه و، چا په کې برخه اخیستې و او مهم ټکی څه و؟
دا کانفرنس د هرات امنیتی کانفرنس په نوم باندې یادیږي او د لسمه دوره یا لسمه غونډه و چې په تاجکستان کې ترسره شوه. په دې غونډه کې د شلو هیوادونو او سازمانونو استازو ګډون کړی او ترڅنګ پکې د افغانستان یو شمیر سیاستوالو هم ګډون درلودو او دوی په دې غونډه کې په ګڼ شمیر مسایلو باندې خبرې کړې دي. په مشخصه توګه په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت او د ښځو د حقونو د ساتنې په برخه کې دوی ویل چې باید ګامونه واخیستل شي. ترڅنګ د غونډې ګډونوالو په متحد ایالاتو او د نورو هیوادونو باندې دغه کړې چې د افغانستان ټول نفوس چې تقریبا ځوانان یعنی 80% کېږي دا باید په پام کې ونیول شي، خپل استراتیژي ورته بدله کړي او په خاني سیاستوال په پام کې ونیسي چې مطلب
او طالبان خو په دې کې برخنه درته
دا طالبان تبلل شوی نو یوازې په دې غونډه کې د طالبان نه بهر چې افغان سیاسيون دی او نړیوال سازمانونه هیوادونه لکه څنګه چې ما ته اشاره وکړه ګډون درلود.
او په دې کې دا سه ویل کی چې د نورو مخالفین ترڅنګ د طالبانو د هغه مخالف ډلې مشر چې د طالبان په وړاندې وسله راخسي احمد مسعود چې د پخوانی کمانډر احمد شاه مسعود زوی دی، هغه هم نن په دې کانفرنس کې خبري وکړي. مهم ټکی د خبرو څو
د کانفرنس کول دا چې ګڼو کسانو خبري کړې دي. لومړی غواړم د تاجکستان د بهرنی چارو وزارت مرستیال د فرهاد سلیم نومیږي، هغه په دې اړه ګڼو مسالته اشاره کړل. د لومړی مسله دا و چې په افغانستان کې ورستلبلي د ترهګرو ډلو فعالیتونه وي زیاتیږي او د سیمې هیوادونو نړۍ ته غوښت زیات شوی دی. په مشخصه توګه د ویل چې په افغانستان کې د القاعده، داعش، خراسان، د تحریک طالبان پاکستان او جماعت الانصار او یو شمېر نورو ډلو فعالیتونه زیات شوی دي. همدارس د غونډې یو بل ګډونوال په روسي کې د افغانستان سفیر سید طيب جواد ویل دي چې وړه کې دا فیصله وشو چې څنګه د سیمې هیوادونه کولای شي په ګډه سره هغه مشترکات چې دیولري باغې نه په استفادې په افغانستان او سیمه کې د سولې او د امنیت لپاره کار وکړي. ستاسو د پښتنې په جواب کې چې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود څول د په ګڼو مسایلو خبري کړې دي، خو هغه په اصطلاح د ټولو خلکو د خبرو هرکلی کړی دی او ویل چې په افغانستان کې وضعیت ډیر خراب دی او باید ورته جدي پاملرنه وشي ترڅو کوم د دې په خبره چې کوم وضعیت اوس په افغانستان کې حاکم دی ټول ته د منلو وړ نه دی، باید په اړه اقدام وشي ترڅو ټول خلک په افغانستان کې په اصطلاح راتون کې ځان وویني.
ډیر زیات مننه وایم فیضی صاحب، مونږ ته مو دغه دوه پیښو جزئیات وړاندې کړل، تفصیل
وکړه.
سلامات اوسئ.
وی او ای دی واغ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د خیبر پختونخوا په جنوبی زول بنو او شمالي وزیرستان کې د پولیو کمپاین یا مهم په دریمه ورځ پای ته رسیدلی دی. د صوبې د پولیو د مخنیوي ادارې د شمیرو تر مخه په لومړیو دوو ورځو کې په یادو زولو کې 2,03,000 پنځه کلن ماشومان د پولیو وایرس په ضد واکسین شوي دي. په دې اړه نور حال د صدام حسین خان په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلعو بنو او شمالي وزیرستان کې د پولیو مهم په دریم ورځ پای ته رسیدلې ده. د صوبې د پولیو مخنیوي ادارې شمیر تر مخه په لومړي دوه ورځو کې په یادو ضلعو کې 2,03,015 ماشومان د پولیو وایرس په ضد واکسین شوي دي. د یادې ادارې ډیپټي کوارډینیټر زیشان خان وینا تر مخه په بنو کې 4,000 او شمالي وزیرستان کې 2,500 انکاري خلک رپورټ شوي دي، کوم چې د بیلابیلو وجوهاتو له کبله ماشومان نه دي واکسین کړي.
د والدینو انکار دا زموږ د پاراټولو نغړ چیلنج خبره دا وی چې یو کس وی چې تما زما ماشومان ته ویکسین مو ورکاو نو دا ډیر زیات په مشکله باندې کنوینس کیږي. سیکنډلی په دې کې دا خبره دا چې دغه ماشومان چې کم دینو کله یو ځل پاتې شي بل ځل پاتې شي بل ځل پاتې شي، خدا نه خواسته چونکې دا وایرس په دې کې تاویږي را تاویږي، نو چې بیا په دې باندې راشي نو بیا دا د پیرالیسز شکار کېدو هم یو ډیر لوی.
د ایمرجنسی اپریشن وینا تر مخه د پولیو مهم دویم پړاو کې به د خیبر پختونخوا په 9,000 کې کمپاین کیږي چې خواوشه 30,00,000 ماشومان به واکسین کیږي. د ترسن په لکی مروت ضلع کې ځنډول شوی کمپاین به هم د یاد نیټې څخه پیل کیږي. زیشان خان وایي د کمپاین لپاره ټاکل شوی سیمو د لپاره خصوصي پلان لري او په ټولو توجه یې په دغه سیمو ده چې کوالټي کمپاین وکړي.
زما ماشوم ته چې کوم دی نو دا ویکسین ملو نه شي او دا دې معذور شي. خداغه په زړه کې سم مسکنسپشنز وي، سو داسې شیزونه وي چې اگر اختیار نه وي خداغه په ذهن کې دا راغلی وي چې یاره دا به اختیار وي، نو دا هغه په وجه باندې هغه د ویکسین نه انکار وکړي او بیا موږ ته کوم مسایل
یاد دی. چې د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلعو کې د روان کال په 2022 کې پرله پسې 40 مثبت کیسونه رپورټ شوي دي چې له کبله په 12 ضلعو کې ضلعي یا سب نېشنل ایمونایزیشن کمپاین چلولو پریکړه شوې ده. د یاد کمپاین دویم پړاو به د 5 دسمبر نه تر 9 دسمبر پیلېږي. صدام حسین خان، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وی او ای دی واغ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د پېښور یو عدالت مذهب د سپکاوي په تور یو تن ته 2,000 د زندۍ کولو، 21 کاله قید او د 1,600,000 روپیو د جرمانې سزا اورولې ده. د پېښور هایکورټ وکیل نور عالم خان ایډوکیټ ډی وی ته ویلي په ذهني صحت روغ کوم بنده د مذهب سپکاوی نشي کولای. دا شو قجو کې زموږ زیاتره کتلی چې د ذاتی ګټو لپاره د مذهب سپکاوی قانون په غلطه توګه کارول کیږي. نور جزئیات د مدثر شاه په ریپورت کې.
د پیښور د ترهګرۍ په ضد ځانګړي عدالت د مذهب د سپکاوی په تور یو ملزم ته 2,000,000 د مرګ، 21 کاله د بند او په مجموعي توګه د 1,600,000 روپو د جرمانې سزا اورولې ده. د تفصیلاتو تر مخې فروری 2021 کې او تند اسلام آباد د سایبر کرایم برانچ کې لیکل شکایت کړو چې د کوزدیر اوسیدونکو ثناء الله په یو واتس اپ ګروپ کې د پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم په شان کې ګستاخی کړی ده. دغه شان ملزم د بیبیانو سپکاوی هم کړی دی چې ورسره د کروڑونو مسلمانانو زلونه دردی دلی دي. دغه شکایت په جواب کې اف آی اے په ملزم 295A او سی، 298A او اوم اے ٹی سی لاندې مقدمه درج او ملزمي گرفتار کو، او اوس عدالت دغه مقدمو رڼا کې ملزم ته 2,000,000 د تینزندی کولو سزا واوروله. په دې اړه د پېښور های کورټ وکیل نور عالم خان ایډوکیټ ډیوا توای په ذهني او نفسیاتي کچا یو جوړ بنده داسې حرکت نشي کولای، خو مونږ دا قسمه قضیو کې کتلی دي چې دغه قانون زیاتره وختونو کې د خپل ذاتی ګټو لپاره کارول شوی دی.
دلته کې عموما مونږ سره چې سمرم کې څونه کتلی شوی دي نان مسلم چې دی چاغي سره د چاغي پاغه باندې ریښ کړی کیږي. بل زمونږ په معاشره کې بعد ټیم کې داسې جذباتی هم ماحول هم مونږ کتلی دی چې هغې کې بیا چې دی هغې قانون په لاس کې والی اوس په دې موجوده هغه کې چې دی هغه سټینډرډ آف چې کوم د تفتیش په کار دی چې دا پته ولګي چې دا کم مایند سیټ دی دا ولې دا شی کړی کیږي.
وای دا قسمه قضیو کې باید عدالت د ملزم د ذهني صحت ډاکټري معاینه وکړي. انټرنیټ کې ډیر جالي مواد هم خپریږي نو دې ته هم قتل پکار دي چې کم تن شکایت کړی دی دا هم نظر کې ساتل پکار دي چې چرته د ده ذاتي ګټې خو دې قضیې سره نه دي تړلې. وای که دا ثابت شوه چې کم تن په دروغو د چا خلاف د مذهب د سپکاوي تور لګولی دی نو باید هغه ته سخت سزا ورکړی شي. نور عالم خان ایڈوکیٹ وای دی قضیه کې اوس مجرم د سزا خلاف های کورټ کې درخواست کولی شي. دا غی نه پس که های کورټ هم سزا برقرار اوساتله نو سپریم کورټ کې د اپیل حق لري. مدثر شاه وایس اف امریکا ڈیوا پی خبر.
د وی او ای ڈیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اردوونکو راپورونه مو اوریدل. اوس هم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
د جرایمو د مقدمو په بین الاقوامي سطح د سماعت په لړ کې انټرنیشنل کریمینل کورټ ایک یو عدالت ته چې په افرادو باندې د قتل عام د انسانیت خلاف د کړو جرمونو د جنگي جرمونو او د زورګیری د جرمونو د مقدمو چلولو اختیار لري. د انټرنیشنل کریمینل کورټ صدر د اکتوبر په اخر کې د متحده قانونو لوی اسمبلی ته خپل کلیزه رپورت وړاندې کړی دی. سخت کال د عدالت د جوړېدو شل کال پوره شول او په روان کال کې عدالت کې د پورته ذکر شوو جرمونو د پنځو مقدمو سماعت روان دی. متحده قانونو کې د امریکې استازي انډریو وینسټین خپل یو بیان کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د جرایمو د مقدمو سماعت کوونکې بین الاقوامي عدالت په بین الاقوامي سطح د انصاف د یقیني کولو یو اهمه ذریعه ده ځکه چې دې عدالت په ګرد دنیا کې مظلومانو لا د انصاف په ورکولو کې ډیر اهم کردار ادا کړی دی. د زیاته کا چې په ګرد دنیا کې روانو حالاتو کې د انټرنیشنل کریمینل کورټ هغه کردار ډیر د لوی اهمیت ته چې دا عدالت مجرمانو لا د سزا ورکولو لپاره د یوې عالمی اډانی په جوړولو کې ادا کوي. د عدالت دا کردار یقینا چې مظلومانو سره د انصاف کېدو د اهمیت په لوري یو یادګیرنه هم ده اگر که د دې عمل تر سره کولو کې وخت لګي. انټرنیشنل کریمینل کورټ یا د جرایمو سماعت کوونکی بین الاقوامي عدالت چې په روان کال کې د کمو اهمو مقدمو سماعت کړې ده په دې کې د جنجوید په کمانډر په علي محمد علي عبدالرحمن چلیدونکو مقدمه هم شامل ده. څوک چې د علي کوشایب په نوم هم یادیږي دا د جنگي جرمونو او د انسانیت خلاف د کړو هغو جرمونو په سر په یو لوی مشر د چلیدونکو مقدمه رومبه سماعت ته کم چې د سودان د پخوانی صدر عمر البشیر په دوري حکومت کې د ډارفر د خلکو خلاف شوې دي. دغه شان بین الاقوامي عدالت د انسانیت خلاف د جرمونو په سر د الفرد یکټوم د پیټرس نګای سونا او د محمد سعید عبدالکانی عدالت کې د ادرولو د پاره د وستی جمهوریت افریقی حکومت سره جوخت همکاري هم کړی ده. دا مقدمه د مجرمانو د خپل جرمونو د سزا نه د ځانونو د بچکولو په عمل یو سخت غزار دی. بین الاقوامي عدالت چې د کمو کسانو خلاف د گرفتارۍ ورنټونه جاری کړی دي لازمه ده چې دوی د صفا سوترا ازادي او ادباري عدالتي چارو جوړې د پاره ځانونه پیش کړي. د امریکای استادی وین سټین خپل تقریر کې دا هم وې چې په دې مرحله کې په موږ لازمه ده چې موږ د اوکراین په بوګنون کې جنگ کې د سنگینو کېدونکو جرمونو لار ونیسو چرته چې د روس فوج هر ورځ په عامو بیګنا خلکو خونړی حمله کوي. خاغلی وینسټین زیاته کا چې امریکا په اوکراین کې د کېدونکو ظلمونو د یو شمیر بین الاقوامي ادارو د تحقیقاتو مرسته کوي چې په کې د انټرنیشنل کریمینل عدالت لخوا کېدونکو تحقیقات هم شامل دي. دین علاوه متحده قانونه او په یورپ کې د امن او ملګرتیا تنظیم هم دا قسمه پلټنې کوي. دوی امریکا با د روس د خونړی زورګیری خلاف او د انسانیت او مجرمانو له د سزاګانو ورکولو په مطالبه کې اوکراین سره ټینګه ولاړوي. د امریکې استاد خاغلی وینسټین خپل وینا په دې الفاظو ختم کا چې امریکا په مظلومانو د شوو ظلمونو ګناګارو ته په صحیح مانو کې د سزا ورکولو ټینګ مرسته کوي. مظلومانو سره د دې قسم انصاف کې دوه لپاره د جرایمو د مقدمو سماعت کوونکې بین الاقوامی عدالت یقینا چې یو کوټلی اداره ده.
دا اداریه د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل VOA Washington DC 202-3 USA.
درنوردونکو راپورونه دومره وو. اوس مو پام را ګرځاو د بی بی سی دی نه ځانګړي خبرونه ده.